سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د خبرونه زیاتره برخه د ژوندونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې پیل شي. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په ترکیه کې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 28 افغانانو د مړینې او نور د لاترکه کېدو خبر ورکړې ده. دغه وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د ترکیه په چانک قلعه او ولایت کې شوې او له پیښې څلور تنه ژغورل شوي دي. دغه وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د تری تم شوو افغانانو د موندلو لپاره پوره هڅې وکړي. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغه پیښه دقیقا کله شوې، خو وزارت وایي چې په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې ډوبه شوه. زیات افغانان په اروپا کې د ښه ژوند په هیله په خطرناکو لارو سفر ته زړه ښه کوي. د اورسکان ولایت په چهارشینې ولسوالۍ کې د یو روغتیایي مرکز پر سر په شخړه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی دی. د اورسکان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویاند بلال روزګانی نن ازادي راډیو ته ویل شخړه پرون د چهارشینې ولسوالۍ په مرکز کې د تګاب نمې روغتیایي مرکز د ډاکټرانو د قراردادونو پر سر شوې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته ویل پیښه هغه وخت وشوه چې د سیمې ځینې اوسیدونکو غوښتل چې د تګاب په نوم د روغتیایي مرکز د اوسنیو ډاکټرانو قراردادونه تمدید کړي، خو پاتې نورو کسانو له دوی سره مخالفت کوه او په نتیجه کې د مرکز ساتونکو پر خلکو ډزې وکړې او د مرګ شوب لا وختې د شاهدانو زیاته کړې چې د روغتیایي مرکز ودانۍ د یو ساتونکي وو او په کرایه یې ورته ورکړې وه. د طالبانو چارواکي وایي چې د ډزو عامل نیول شوی دی. نامعلومه نه ده چې مرګ شوب لا چاته وختې ده. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د تری مارچ میاشتې د سخت هوا له کبله اغېزمن شو سره د اضطراري بشري مرستو لپاره د 12 میلیون افغانۍ او 12 میلیون افغانۍ اختصاص کړي دي. د اروپایي ټولنې د افغانستان څانګې نن په اعلامیه کې ویلي د دغو پیسو په مرسته به تر ټولو زیانمن شوو ولایتونو کې شاوخوا 12,200 کسانو ته حیاتي وسایل او نور توکي راونیول شي، لکه تاوده کالي، بوټونه او نور تجهیزات. د دې ادارې په وینا ګڼو نورو کورنیو سره به نقدي مرستې هم وشي چې خپله وکړی شي خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. اروپایي ټولنه وایي د مارچ میاشتې له پیله د سړې هوا له کبله په بېلابېلو ولایتونو کې لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي او 14,000 نور اغېزمن شوي دي. او د اسرایلو پوز وایي د هغې جدي اشتباه له کبله چې په غزه کې د اوو مرستندویو کارکوونکو د وژلو سبب شوه خپل دوه افسران له دندو وشړل او لوړ رتبه قمندانان یې ملامته کړل. د هغې پیښې په اړه د څېړنو نتیجه نن جمعه اعلان شوه. له څو ورځو د اسرایلو د بیپولټ الوتکو پر هغې حملې انتقادونه کېدل چې په نتیجه کې تېره دوشنبه د نړیوال پخلنځي په نوم د یو خیریه بنسټ درې موټرونه وویشتل او اووه تنه کارکوونکي ووژل. د اسرائیلو پوز په ویلامی کې ویلي دوی په اشتباه فکر کاوه چې دا موټر د حماس ډلې د جنگیالیو دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني تماس کې دا حمله د نه منلو وړ بللې وه.
د ژوند رنگونه درنو دوستانو، د ژوند رنگونو په نننې خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کلی کوم. نن د خاورې په ارزښت او دا چې په کرنه او زراعت کې خاوره څومره مهمه ده او څه ارزښت لري په دې بحث کوو. بلمر سره د کابل پانتون د خاورې پیژندنې د ډیپارټمنټ استاد پوهنمل مرحبا صاحبانی دی. خو تر هغې مخکې یادونه کوو چې ګڼو اوریدونکو موږ ته د خاورې اړوند او همدارنګه د کرنې اړوند له پرون راهیسې پوښتنې راستولې دي.
دغه کومه خاوره چې دغه خوراک یا دغه سپینه مالګه غوندې نیسي، دغه څنګه کولی شو چې ورکه کړو؟
له ځمکې سره باید څه وسي چې ځمکه ښه حاصلخیزه شي او ښه حاصلات ورکړي.
شګلنه خاوره یې، مټنه خاوره یې، سرشکه خاوره یې، کومه خاوره ورته مفیده ده او ښه کښ کول ته، ښه حاصل اخیستلو ته؟
زموږ مځکې چې دي نه مټینې دي او نه شګلینې دي، دا سرخکې خاورې دي، سرې دغه په ګډې دي خاورې، پستې دي، ډبره نه لري. خو دا مځکې چې دي دا غنم ډېر کمزوري غنم کوي.
دا او نور پختنی او دیدی پختنو جزیات اروس تا پا مسلسل دول باندی دی کابل پانتون لوستاد مرحبا صحبانی سرا شرکوو استاد را سره یو ځای شوی دی. پوهنمل صاحب خپرونې ته ستړي مشی، هرکلی مو کوو. وروسته به زه د اورېدونکو پوښتنې در سره داسې ورو ورو شریکومه، خو له تاسو نه به له دې نه را پیل کړو چې په پیل کې خاوره په بېلابېلو مفهومونو کارول کېږي، خو دلته د موږ هدف ته نه هغه خاوره ده چې خلک پکې کرکیله کوي. دغه څومره مهمه ده، څومره ارزښت لري، څه شی دی اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه قدرمنان صاحب، ځان خپل ور سره تاسو ته ستاسو د ازادۍ رادیو ترنو همکارانو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. او له دې هم مننه چې تاسو د افغانستان د بزګرانو یا د هغه طبقې چې واقعا ډېر زحمت کشه دي او عایدات یې ډېر کم دي، د هغې لپاره زحمت وباسي او داسې ښې برنامې جوړوي. انشاءالله چې د برنامې تر آخره پورې د موږ بعضې خبرې د بزګرانو دپاره غوره تمامې شي او د دوی په ګټه باندې تمامې شي. لومړی سر کې که خاوره تعریف کړو، یا د خاورې د تعریف او مفهوم په هکله باندې عمومي معلومات وړاندې کړو، تر څو چې د اورېدونکي په دې پوه شي چې خاوره د کومه شوې ده، څنګه منځته راځي او څنګه منځته راغلې ده. خاوره خو البته په عام مفهوم باندې لکه تاسو چې وویل، هغه ځای ته ویل کېږي، هغه مادې ته ویل کېږي چې په هغې کې نبات کرل کېږي. البته د دهقان دا کدای په ژبه باندې دا بیان کړي کې بیان نه کړي، خو په زړه کې یا هغه عمل چې دی کوي، هغه نیت چې دی، همدغه دی چې زه خاوره دې خاطر باندې استفاده کوم چې په هغې کې ما نبات وده وکړي او د دې حاصلات ترلاسه کړم. خو د علمي لحاظه یا دا چې خاوره څنګه منځته راغلې ده، یا دا چې یو عام مفهوم د خاورې څه دی او علمي مفهوم څه دی، هغه دا چې خاوره د په حقیقت کې د ډبرو څخه منځته راغلې ده. ډبرې جمع د ژوندیو موجوداتو پاتې شونې، دا تجزیه کېږي. البته په دې باندې طبیعي ده چې اقلیم تاثیر کوي، په دې باندې اتمن باید وخت تیر شي چې د خاوره تشکیل شي، په دې باندې لوړې ژورې تاثیر کوي، او د دغه عواملو په نتیجه کې بلاخره خاوره د ډبرو څخه او د ژوندیو موجوداتو د بقایا او د تجزیه څخه ترلاسه کېږي، چې وروسته د هغې نه بیا په هغې کې نبات وده او نمو کړلی شي. یعنې په لنډ ډول ته ووایو، که چیرې ډبرې تجزیه نه شي، خاوره نه شي تشکیلېدلی، او که چیرې خاوره تشکیل نه شي، په حقیقت کې نبات نشو نمو کړلی، وده نشي کړلی، نبات نشو نمو تاسو کړلی، ځکه نبات یو مناسب بستر ته ضرورت لري. هغه بستر کې بالا لوه دی چې دای باید د دې ریشه فعالیت وکړي، ریشه نمو وکړي، او د مختلفو منرالونو څخه استفاده وکړي، د اوبو څخه استفاده وکړي. د دې بر علاوه باید یعنی د نبات لپاره هغلته اوبه هم مهیا کړل شي، او دغه چې کله چې ډبره په خاوره باندې تبدیل کړل شوله، تجزیه کړل شوله، زمینه یې دې لپاره مساعدېږي چې هغلته په خاوره کې اوبه ذخیره کړل شي، او په مورد زمان باندې د نبات په وسیله باندې استفاده کړل شي، چې هغه بیا بالاخره هغه تخنیکي موضوع ته اکلار شو چې نبات بیا بالاخره د دې اوبو او جمع کاربون دای اکساید چې په هوا کې دی، دې څخه په استفاده سره بیا ځان لپاره غذا جوړوي، چې د غذا څخه هم د انسانان او حیوانات دغې څخه استفاده کړلی شي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې خاوره په حقیقت کې د ژوند سرچینه ده. که خاوره نه وي، ژوند نشته، ځکه که خاوره نه وي، نبات رشد او نمو نشي کولی، او کله چې نبات رشد او نمو ونه، نبات شتون ونه درلوده، انسان اصلا هلته د منځه ځي، یا د انسان شتون ته سوال لاندې راځي، انسان قطعا ژوند نشي کولی. په دې اساس باندې خاوره موږ ویلی شو چې یوه طبیعي سرچینه ده، یوه طبیعي په حقیقت کې شتمني ده چې باید ډېره توجه ورته وشي. متاسفانه چې په افغانستان کې د موږ د بزګرانو اکثرا علمی کچه دی رسی چه دا علمی معلومات چی بخیر چیست دی، حتی
ما گوختل حقل صحبانی چی پامدی علا او پختم چی پا افغانستان کی مگا پا کارنه کی داسی پا مجموعی کی تاسو خواتمن دا لستی پا دی علم تحقیقات کردی دی پا نور نلائی کی او پا افغانستان کی دی زراعت و کارنه پا برخه کی لخوری سر چلند سر دول ارزوی؟
خو د ما اصلا هدف دغه و چې د موږ بزګران اصلا خاورې ته توجه نه کوي. په نوره نړۍ کې خاورې ته د یو داسې مادې په سترګه کتل کېږي چې دا په حقیقت کې ژوند یې منځته راوړی دی. په افغانستان کې په دغه شکل باندې هغې ته توجه نه کېږي. مثلا د خاورې د دې لپاره چې موږ د خاورې څخه موثره اغېزمنه استفاده وکړو، باید هغه بعضې مدیریتي برنامه چې هغې ته لازمي دی هغه باید په کار باندې واچوو. مثلا موږ په افغانستان کې د خاورې څخه دغه دغسې استفاده کوو چې نبات پکې کرو، بیا وروسته د هغې نه د نبات حتی یوه شاخه هم نه پرېږدو چې په ځمکه کې ولویږي، در حالې کې چې د علمي لحاظه باید هغلته بېرته دغه د نبات په واسطه باندې د څه عناصر اخیستل شوي او څه عناصر بېرته خاورې ته ورعلاوه کړل شي، ځکه د خاورې څخه دومره عناصر واخیستل شي کبیره نه په خاوره کې نور هغه عناصر نه پاتې کېږي، بیا بل نبات پرې کې رشد نمو وکړي. او اساسي علت یې هم دغه دی چې په افغانستان کې حاصلات کمیږي، علت یې هم دغه دی چې خاورې ته توجه نه کېږي، خاورې ته هغه څومره اندازه باندې هغې څخه برداشت کېږي په هغه اندازه یا د هغې حتی نیمه یې څه کوي چې په ډېره کمه فیصدي هم دوباره هغې ته بېرته هغه عضوي مواد ریسایکل کېږي. نه
د خاورې پاړه باندې به وړاندې پونمل صاحب د تاسو بیلابیل معلومات اخلو، خو راځئ چې د څو اوریدونکو پیغامونه واورو په پرله پسې ډول. تاسو کولی شئ ځینې پوښتنې ځان سره یاداشت کړئ چې وروسته درته اسانه وي چې بیرته پې راوګرځئ، ممکنه ده پونمل صاحب؟ نو څو پښتنو ته ورزو او له هغې نه وروسته بیرته پوهنمل صاحب صحبانی ته راګرځو، جزئیات ته نه اورو. دا پښتنې مکتاز موږ اوریدونکو راستولي.
د ازادي راډیو کارکونکو او کم د زراعت په بحث کې کوم یې ملرو و ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زیز مطلع د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زیو دا پښتنه جن لرم چې دا کومه خاوره د حاصل لپاره مفیده ده، او چګلنه خاوره ای، مټنه خاوره ای، سرشکه خاوره ای، کومه خاوره ورته مفیده ده او شکه شکول ته ښه حاصل اخیستل ته؟
زه هم د دې موضوع په تړاو یو پښتنه لرم. لمړی د خاورې عمده ستونزې که دلته ووایي، او دوهمه پوښتنه مې د خاورې د جوړښت پروسه که دې بوره کې لږ ته معلومات موږ ته راکړي، ستاسو د ځواب هیله یو.
سلامونه د ازادي راډیو محترمو میلمنو کارکوونکو اوریدونکو ته. ستاسو د زراعت د برخې د میلمه څخه زما دا غوښتنه ده چې د مځکې اوصاف راته تشریح کړي چې کم ډول او کم رنګ مځکه کم ډول میوه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حافظ عبدالولیم دی هلمند. لازمون منطقه چې د زکه داسې سرخا کوته وای سره کوم د سرخا کنه، نو د لازمون منطقه دا دغه درختی جن جن درختی کی جن جن نکي وسیبان دی ګولانو کی سیبان نیسه وسمش وسران ول په پاکستان انور سر دالو دا غشانم نکي دا او نور انګورو دا شان لکه چې دا څه دغه بکشي کې دي مر سر نو سره خلاصې دوا غواړي چې ساده نو ما دا پیغام دی هم را تاسو ته.
السلام علیکم د زبیر لوی کاکوم کوریدون کو د ټول سلامونه نه کلی اسلامات ورن کو ما خو د اکسیجن رو به اساس مشکل باندې د موږ ځکه ټول سګینه د سی چیپ کې وکړو کوم اصلات کې وکړو سوزبر عبارت کې یا اندوانا یا لوبیا یا بل لسی مثال خټکی دغه شی بیخ نه کړسی څنګه وکړو باران پی وسین ځکه بیا کله کس نور بیخ نه راخیږي. نو کوم دې معلومات را کو سی څه چلو سره وکړو یا څنګه کو ډیر غټ نه ربانی به می زبر دم ز دې ګیرو لسمالی ما دې معلومات را کو ډیر غټ نه ربانی به دي.
دا ذاتي رادیو محترم ټول کارکونکو ته او درنو ټول اوریدونکو ته، سردار علی هم د کابل ولایت څخه تاسونه. زما دا پوښتنه وه چې دا خاوره چې دا په ټوله کې څو برخو باندې تقسیمیږي، او آیا د کرنې لپاره دا ګرمو علاقو کې او سړو علاقو کې هم دا فرق کوي که څنګه؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمہ حرف الدین افغانیم د گرم سیل سمې
ژغ درته پرېږشي. دغه انجینر صاحب ته ووایه چې دغه مځکه باندې چې موږ رومیان نال کو برکه را وچېږي. درېیم وار چې د رومیان ږدمه په دې خاورې کې، او خاورې هم خوږه ده، مځکې هم خوږه ده، او دغه رومیان دي، بانجان دي، دا چې کښېږدم به را وچې سي. اوس دا دې بیا پرېږدم، دا یې درېیم وار دی چې دا څه مشکل لري. دغه په اړه باندې معلومات راکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم. ازادي راډیو څه خبر ده؟ ستاسو د راډیو له لارې څخه، یعنې فیسبوک له لارې څخه، موږ په دې باندې پوه شو. زه خپله زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ مځکې چې دي، نه مټینې دي او نه شګلینې دي. دا سرخکې خاورې دي، سرې دغه په ګډې دي خاورې، پستې دي، ډبره نه لري. خو دا مځکې چې دي، دا غنم ډېر کمزوري غنم کوي. داسې غنم نه کوي لکه کندهار او هلمند او فراه او هغه ولایتونه. نو د دې وجه څه ده؟ موږ خو کوم کودونه چې دي، هغه یا سپین انبار کې یا تور انبار کې دا ورکوو. نو له هغو سره هم دغونه دغه نه کوي، غنم یې ډېر کم خیږي. موږ د دې معنا معلومات باید راکړل سي چې دا څه وجه ده، څه کیسه ده. خو زموږ ولسوالۍ چې ده، یو شی لري لکه هوا چې دا وایو څه یخه ده. غنم هم دلته د نو میاشتو وي، تقریبا نه میاشتې دلته کښت ولاړ وي. او کندهار او هلمند هغه ځایونه خو نو بیا هوا ګرمه ده، او پنځه میاشتې شپږ میاشتې کې کښت رسېږي.
ډېره زیاته مننه له دې اورېدونکو نه. وړاندې د ځینو نورو اورېدونکو پیغامونه هم لرو چې را اخلو به یې او خپرو به یې. پوهنمل صاحب، واکن چې اوریدونکو په ډیرو مسلو باندې نظرونه څرګند کړي دي، موږ ترې د خاورې پاړه باندې پوښتلی و. خو خیر، د دوی بیچارهګانو ستونزې مختلفې ستونزې دي، او ځینې په یو ډول ربط لري، ځینې نه لري. زه تاسو ته راستنېږم په کومو مسایلو باندې چې تاسو تبصره لرئ. د دغه اوریدونکو پوښتنې مو واورېدي، وروسته ځینې نورې پوښتنې هم درسره شریکوو. که په دې باندې څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ په زمن کې هغه معلومات چې تاسو یې غواړئ له اوریدونکو سره شریک کړئ، هغه مور سره مل کولای شي.
مننه قدرمنان صاحب، ډېرو ښو موضوعاتو دوستانو اشارې کړې وې، او ما چې دغه موضوعات دوی واورېدل تر ډېره پورې تقریبا شباهتونه هم درلودل. اوس که چېرې داسې یو علمي بحث په دې باندې وشي، احتمال ولري چې دوی ډېر پوه نه شي په دې مسلو باندې. بهتر ده چې داسې معلومات وړاندې شي چې دوی د دې څخه عقلا یو اخذ وکړلی شي.
د موږ هدف هم همدا دی چې څومره ساده کېږي چې د موږ عام اورېدونکي ور باندې پوه شي.
بالکل، که چېرې د لومړني اوریدونکي د سمتله په نوم باندې مرجع څخه زنګ وهلی و، دوی بیا ویلي وو چې ښه خاوره شګلنه خاوره ده، مټینه خاوره ده، چې ښه حاصل د هغې څخه ترلاسه شي، نبات کې وکړل شي او ښه حاصل ترلاسه شي. د دې د پوښتنې پاکله باندې باید ووایم چې په حقیقت کې خاوره د دریو زرو څخه جوړه شوې ده. د هغې دریو زرو څخه یوه هم په بعض ځایو کې شګه ورته ویل کېږي، اما په عام کې ریګ ورته ویل کېږي. هم په دري کې هم پښتو په دواړو کې دغه اصطلاح استفاده کېږي. بلان یو هغه ذرات دي چې البته د اندازې د لحاظه که وښیو دوی به دبل ډېر ورته جالب نه وي، خو خیر، 0.05 نه تر 2 ملي متره قطر لري. دې ته ریګ ویل کېږي، ذرات یې ریګ ورته ویل کېږي. او یو بل بیا ډېر کوچني ذرات چې اصلا په سترګو کې د لیدلو امکان یې نشته، دی په دې معنا چې د 0.002 ملي متر څخه کوچنۍ ذرې دي. دغه ذرو ته د کلې ذرات ویل کېږي. که چېرې ریګي ذرات په خاوره کې ډېر شي، د معنا چې هغه خاوره لکه د دوست چې ویلې وه شګلنه خاوره دي. او که چېرې هغه کوچنۍ ذرات په خاوره کې ډیر شي، دغه خاوره په خپله مټینه خاوره ځین کوي چې ویلی وو. او درېمه ذره بیا د سیلت په نامه ده چې د دې دواړو ذرو ترمنځ ده، 0.002 ملي متر نه تر 0.05 ملي متر پورې د قطر دی اندازه ده. نو د ذرات له لحاظه که دوی ته ووایم، نه شګلنه خاوره ښه ده او نه مټینه خاوره ښه ده. ښه خاوره هغه ده چې هم د ریګ ذرات ولري، هم د سیلت ذرات ولري، هم د کلې ذرات ولري په یوه مناسبه فیصده باندې. هغې خاورې ته لوم خاوره ویل کېږي، په دې معنا چې نه ډېره ریګي خاوره باید موږ ترجیح ورکړو چې په هغې کې کار وکړو. یا دا چې که چېرې ډېره ریګي باید د اصلاح لپاره یو کار وشي، د اصلاح لپاره کار یې ډېر سخت دی، فقط کې ډېر د اقتصادي لحاظه تقریبا یو ناممکن حالت دی. خو ممکن حالت بیا دا دی چې په هغه خاوره کې چې شګله نه ده، هغه نباتات ورته انتخاب کړو چې په همدغه خاورو کې د توافق او په اصلاح باندې د نمو قابلیت او توانایی لري. نو بنا موږ باید ترجیح ورکړو هغه خاورې ته چې نه ریګي خاوره وي، نه شګله نه خاورې، نه مټي نه خاورې، بلکې بین البین وي. هغه خاورې ته موږ لوم خاوره د زراعت لحاظ لوم خاوره ویل کېږي. بنا ان شاء الله چې د دوی ځواب اخستی وي چې نه شګله نه خاوره ښه ده د نبات لپاره، او خوالی په څه کې ده، بدوالی په دې کې شګله نه خاوره ته چې کله اوبه ورکړل شي درسته ده، د اوبو نفوس په هغې کې په زیاته اندازه بېرته تبخیر ډېر زیات دی. په شکل نه خاوره کې مثلا عناصر نبات د شکل نه خاوره څخه نشي، ځکه عناصر باید په د کولایدو په شکل باندې یو ډیر کوچنی ذرات وي چې هغه ته په خاوره کې د هغې څخه عناصر آزاد شي، په اوبو کې البته په معلوم کې سولوشن کې، او د هغې څخه بیا نبات استفاده وکړلی شي. بنا هغه عناصر چې د نبات لپاره لازم دي په شکل نه خاوره کې نشته، او خوالی دا دی چې هغه ته اکسیجن په ډېر اسانۍ باندې ننوتلی شي. یعنی د نیمګړتیاوو تر څنګ د هغه یو خوالی هم لري، او د هغې تر څنګ بیا مچینه خاوره خپل مشکلات لري. هغه مشکلات یې دا دي چې په هغې کې اکسیجن د نبات ریشو ته انتقالېدلی نه شي. د موږ بزګران متاسفانه دې موضوع ته اصلا توجه نه کوي، قط ان دې توجه نه کوي. د نبات ریشه هغلته یو د ژوندي موجود یوه برخه یو عضو ده که نه ده، اصلا دې توجه نه کوي، در حالی چې هغه نبات ولار په مغوری شبانده ده که ریشه نوی، یعنی نبات نشته ده چه او با دیگه پاسته بانده هست بید. او بیر تا اگر ریشه چه پخاوره کشتون لری اغیر ده پار اکسیجن لازم ده، این ده هوا اکسیجن بر اغل تولار شی که بوده چه چند تا تولیدی گی، یا ده ریشه ده پاریت کنه چه که مکرگانزمو پاریت کنه چه که اغل بیرون تا روزی اکسیجن ده نبات ده ریشه ده پار دست لازم ده، یا ده پکل که ده نبات ده پار دست لازم ده که ده انسان ده پار چه اکسیجن لازم ده. یعنی که چه انسان یوه دقه اکسیجن وانشه خسته لگ ده انسان جوان ده گواخ نه چه، یعنی انسان ده منزه چه طلب کیه. ام دغه سینه واسم به اکسیجن په ودری یا اکسیجن په کم شات من منفی تاثیرات پرې باندې کول شي، پرې باندې ول شي. په دې اساس باندې مچینې خاورې ډېر مشکل لري چې غلط اکسیجن په ښه شکل باندې نفوذ نه واتل یا ریشه نه شي رسیدلای، او به په ښه شکل باندې نفوذ نشي کولای غلطه. اما خواله به په دې کې چې بهږي کې عناصر شته چې نه باید ریسک استفاده وکړي، په دې کې مثلا او به په سختۍ کې نه لوځي، به بیرته په سختۍ دغه څخه تبخیر کیږم. یعنی بعضی خوالی لري، بعضی بدوالی چې هغه ټول بیان کړ. بنا ښه خوره هغه خوره ده چې اوسه د ریګ اندازه ولري، اوسه د سیلت اندازه ولري، اوسه د کلی اندازه ولري، او دغه خوره ته د زراعت لحاظه، د علمي لحاظه، د مسلکي لحاظه لوم خوره ویل کی. بنا لوم خوره باید ترجیح ورکړل شي. دا یو موضوع. او بل ملګری د خوره عمده ستونزې بیان کړې وي. د خاور عمده ستونزې په افغانستان کې، البته چې موضوع طبیعي ده چې موږ تاسو افغانانو پوښتنه کړې دي، د معنا چې افغانستان د خاورې په اړه باید معلومات وړاندې کړل شي. د افغانستان خاورې اوهکي خاورې دي، کلسیم کاربونیت اندازه په کې ډېره ده، او علت یې چېرې؟ علت یې دا دی چې په افغانستان کې بارانونه کم دي. کله چې بارانونه کم شي، هغه عناصر چې د خاورې د قلویت سبب کیږي، د هغو اندازه په خاوره کې ډیریږي، بنا خاوره قلوي کیږي. البته د قلویت تیزابیت ساکله باندې باید ووایم چې که چیرې په یوه منطقه کې بارانونه ډیر وي، هغه هر منطقه چې بارانونه په افغانستان کې دغس خاورې نشته، په افغانستان کې دغس حالت نشته، په یوه منطقه کې چې بارانونه ډیر وي، بهر ته نږدې وي، اغلته بیا خاوره تیزابی حالت نیسی، او په منطقه کې چې اغلته بارون نه کم وي، هغه منطقه بیا قلوي حالت ځانته نیسی. هغه عناصر چې د قلویت سبب کیږي، چې کلسیم، مګنیزیم، پوتاشیم د اوبو په واسطه باندې نه منځل کیږي، په خاوره کې پاتې کیږي. کله چې په خاوره کې پاتې شو، یعنی د نبات د ریښې ته محدودې پوري، په خاوره کې پاتې کیږي، چې پاتې شو طبیعي د نبات یو اندازه مشکلات مستر وړي. بنام د افغانستان د خاوره اساسي ستونزه ده چې د افغانستان خاوره قلوي خاصیت لري، قلویت یې لوړ دی، او ولایت مخه دل شو چې د باران اندازه کمه ده. کله چې باران اندازه کمه شو، دا مشکل من سره وړي. د خاور د جوړښت تاکلای ویلو، ان شاء الله چې هغه په مخکنی تفسیر کې به د دوی سوال حل شي، وایي چې خاور په حقیقت کې د دبرو د تجزیه څخه من سره زی، چې دغه ترڅنګ بیا د ژوندۍ موجودات او اکه نبات او حیوان د کې انسان چې څه ژوندۍ موجودات مایکرو ارګانیزمو شمول باندې دا چې کله فعالیت کوي، یا کله چې مړکیږي او بلخره تجزیه کیږي، تجزیه د خاورې په عضوي مواد باندې بدلېږي. ان شاء الله چې دوی سوال هم حل شوی وي. او دریم سوال کې ویل شوي چې کوم ډول او کوم رنګ ځمکه کوم ډول میوه ورکوي. دغه پکل باندې بعد په عمومي توګه باندې اول دا ویایم چې د نبات لپاره اساسي شی اساسي شیان درې دي. د نبات په رشد او د نمو لپاره چې باید په پام کې ونیول شي هغه درې شیان دي. اول په کې خاوره ده، دوهم یې به اقلیم دی، او دریم یې به لوړې ژورې. تاسو وګورئ مثلا په غره کې پین سولر باندې سړی غنم نشي کولی، ځکه لوړې ژورې هلته نبات هغه غنم ته په کافي اندازه په مناسبه اندازه باندې اوبه نه رسیږي، کرنیز عملیات هغلته صحیح نشي اجرا کېدلی. په دې او دې ته ورته نور دلایل په اساس باندې طبیعي ده چې هلته حاصل کمیږي. لوړې ژورې په دې پورې مربوط شولې، او بلې په ژورو کې معمولا د مالګه اندازه ډېره وي، ځکه په لوړو ځای کې چې کوم ځای کې مالګه شتون لري هغه چې د باران د اوبو په واسطه باندې مینځل کېږي، د انتقالېږي. هغه ژورو کې ځای په ځای کې کله ژورو کې ځای په ځای شي، ژورو کې د مالګه اندازه بېخي ډېرېږي. در کله وخت چې پیچم ووي همدغسې د مالګو پکله باندې ووي، پیچ البته مناسب اندازه بیا شپږ نیم ته اووه نیم پورې ده. هغه د پیچ اندازه د صفر نه شروع ده څوارلس پورې مخکې د ما
پان مل سب زبا پکتی و تقاضا وکم که چه هم دا موضوع یو چه علمی دا و مشکل بایی چه ساده کلمات پیدا کرلیشه ورتا. خب بیا هم که زین مسائل پا ولسی شبا باندی تشریکی گی زین کلمات منندوی بمیو زب فکر کم چه زینی آوریدون که خواهی پا دی لکه وستاسو چه دی دغه یاده و نوکره دی پیچ د سره بستون زولری. تاسو خپل کوشش وکئ، زه پویګم چې یو څه بستون زمنه ای.
او د هغه څه چې دغه شی جواز اوس ورته باندې دا دوی ته په ځین کې دا یو شی بل اخر پوینډ کې یو څه پیدا کیږي چې دا شی وویل شو نو په دې باندې ولې مو سره خلاص نشو کوشش وشي بل بل نه ولې ول شي
به خې سم
او تر دې کې ساده کوي نه تدین او ساده کې دا لګ نشي. دا علمي موضوعات دي خو په خپل باندې اصلا د اقینو تاسو کوي چې په ټول ټولنه کې د موږ په افغانستان پانتونو کې د ګوتشمار پانتونو کې د خاورې ډیپارټمنټونه دي، یعنی تخصصي ډیپارټمنټونه ډیر کم دي. دا معنی چې طبيعت جامعه هم د خاورې پاک لواندي هغه د ترویج مامورین چې د معلومات د خاورې کم دي او دا مسایل شته. موږ کوشش وکړو ان شاء الله چې
مهرباني وکړئ خبرو ته مدام ورکړئ.
او دوی چې ویلي کوم دا ولا کوم راځ دا لوړې جوړې مې وکړلې، بل اقلیم وکړل شو او دریم هم خوره وکړل شو. اقلیم تقریبا 50% د نبات قوت باندې تاثیر لري. نو په هر منطقه دا څوک مثلا وګوره د قندار اقلیم د غزنی د اقلیم سره تفاوت لري. په دې خاطر باندې د غلطه انور او بیر سره توافق کړی یم په غزنی کې غرق کړی شي. دا معلومات نه لرم چې غلطه تولید ولري، خو بس دوستانه مې دلې دي چې حتی وردګ او لوګر دغه منطقو کې انور خلکو کړلی، خو هغه حاصل چې په قندار کې ورکوي هغه دلته نه ورکوي. نو د مختلف نباتات مختلف اقلیم ته، مختلف نباتات مختلف خاورو ته، او مختلف نباتات مختلف لوړو جوړو ته ضرورت لري، اړتیا لري. او بنا بعد د هغې ضرورتونه د علمي لحاظه وڅېړل شي او وروسته د هغې نه بزګرانو ته وویل شي. دا د مامورینو ترویج کار دی چې دا باید د بزګرانو سره شریک کړل شي. او د موږ بزګران وړم باید اوس ونه کړي چې غنم په یو منطقه کې نه کیدای ورته تنبوي او شلاوي چې اتمن باید غنم هغلته تولید شي. غنم نه تولیدېدل پوښتنه وشي په منطقه کې وکتل شي، یا د متخصصینو د کرنې څخه پوښتنه وشي چې د ما خاوره د غنم نه کوي نو دې لپاره بدیل څه شی دی، هغه بدیل ورته تجویز کړي. او بدیل یې داسې هغوی نشي تجویز کېدلی چې سړی ووایي چې نو غنم نه کینو دا شی. هغه باید اتمن خاورې وکتل شي، د خاورې خصوصیات وکتل شي. مثلا د خاورې په خصوصیاتو کې، په دې خاوره کې عضوي مواد څومره دي، په دې خاوره کې د مالګې اندازه څومره ده، په ساده شکل باندې مالګې اندازه. نباتات هم یو مشخص مقدار مالګې ته ضرورت لري چې د دې څخه استفاده وکړي او خپل ژوند مخته بوزي لکه انسانان. اما که د اندازې څخه مالګه زیاته شول هغه نبات لپاره زهري تمامیا نه، لکه د انسان لپاره ګردی فلشکي مثلا مختلف نور اعراض علائم پیږي کې من سره دي. نو په دې اساس باندې موږ مطلق نشو ویلای چې کوم ډول او کوم رنگ خاور باید کوم نباتات لپاره استفاده کړل شي، بلکې غنی خاور خصوصیات باید په لابراتوار کې وکتل شي او وروسته دغه نه د نبات ارتیاوي ورسره پرتله کړل شي. کله چې هغه ورسره پرتله کړل شي سره دغه هغه نتیجه نصر تللی شي. خو په عموم کې هغه خاورې اوس دو هغه عامه اصلاح باندې هغه خاورې چې تور رنگ لري د کنه د لحاظه نسبت هغه خاور ته چې سپین رنگ لري بهتره. تور رنگ په دې بهتره دي چې د دغې څخه یو برداشت کوي چې هغه خاور کې احتمال ولري چې عضوي مواد د په خاصه مثلا ډیر غلط پاتې شوی ته یې شوی په اساس باندې ترجیح ورکول کی چې تور خورڅه یا تور خور ترجیح ورکول کی نسبت سپین خور ته معمولا سپین خور ژر وچیږیم اما کلاک وی مثلا کلسیم کاربونیت لري کلسیم کاربونیت هم دلایل ولري احتمال ولري چې گچ ولري احتمال ولري چې مالګي ولري چې د خپل هم بر علاوه د وچوالینه نور مشکلات او سبب هم کیږي نور مشکلات دا مثلا کچيري کلسیم کاربونیت یا د افغانستان په خاور کچيري دی پی کوډ علاوه کل شي احتمال ولري چې پاسپورس چې په دی پی کوډ کې دی دا یمنیم پاسپورت کې بیا هغه پاسپورس په خاور کې نه چې دا به استفاده په خاور کې شتون لري خو نه به دغه استفاده نشي کولای نسبیږي نه به استفاده څخه وځي دا د خاور او د ډول پاک باندې و بل دوست پښتنه کړی دی منځخه غیم داس خبره کوي چې سرخه کې خاور دی فکر کړم دا چې ویلی و چې سی بیا مانی کوي او نور شاو نه کوي دا هغه موضوع ده چې دا یو اصل دی نباتات لپاره بعضی نباتات یو ډول خاور ته ضرورت لري بعض نباتات بل ډول خاور ته ضرورت لري هغه نباتات چې په یو خاور کې رشد نمو نه کوي لازم انده چې غته شله شوت من هغه نبات وکړو دغه معادل بل نبات مثلا که غنم په یو ځمکه کې حاصل نه ورکوي ترجیح ورکړي چې غلطه جواري وکړل شي جوار د خرڅ کړي شي په یو ځمکه باندې غنم وخصل شي حتمی ده چې یو څه مقدار پیسې د غیث خې اضافه کړي ته جوار غلطه ډیر حاصل ورکوي د جوار چې ډیر حاصل ورکړي اضافه پیسې د کولای شي چې نور د ژوند ضرورت یې غیث پوره کړي
مننه په انمل سه یو بل موضوع چې تاسو ورته په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم څو اوریدونکو پختلې دي د ما خپل شخصي تجربه دادا چې د یوام کس پتوګه یو اندازم زکی دی چې مونږ ورته په خپل اصطلاح کې خورا وایلا چې خورای کوله د استعمالګي په څیر باندې سپین شیان لپاسه په مذکر څرګندیدل یو دوه ورېدونکو ورته اندېخنې شریک کړي دي تاسو دا پیغامونه ووري لاغې نه ورسته به مو تبصره ووري چې دی وای چې د غمزه کې څه چاره لري چې د کار لپاره برابر شي
تاسو د میلمه څخه دغه پښتنه ده دا کومه خبره چې دغه خوره کې یا دغه سپینه مارګ غونډې نیسي دغه څنګه کوي چې خوره کو او د فصل لپاره خامه د کو د دې مرض په اړه کومه څه پوره معلومات راکړي دا څنګه می تاسو ته په واتس اپ کې پری خو ده ته که سپینه کې شي دې زما کې خسر او زما کو چې شي ویني خو ته سپینه شي د کمال غونډې دا شی ونیسي
د ازادي راډیو د کارکونکو څخه مې دا هیله کیږي دا اندکه تروه ده نو په چش باندې سمي عکسونه مې هم درولېږل په چش باندې سم کو او کوم حاصل لا کولای شي چې اوس یې باندې وکړو
په انمل صاحب مرحبا صاحبانی د دوړو اوریدونکو موږ تاسو نن راسته ولیدي او د امزکه داسې ښکاری لکه ماغه خوره چې دوی وایي داسې سپین رنگونه ور باندې برسیرن ښکاری ول دا څه شی دی او آیا څوک کولای شي زکه داسې ډول امزکه زیاتی په ځانګړي توګه د ما تجربه خي چې جبه زار امزکو کې دا شی ډیرو کمزه کې چې به داسې جبه غوندې و او بوبوي او ډیر زیمونه بو بیا هم د تاسو نه بواورو چې د دې کملاره چاره شته دی چې د کار لپاره مناسب شي او آیا داسې کم ځانګړي څه شته چې پکې وکړل شي
بله دا خاورې تر ډیره پورې د خاور مشکل مالګي دی پر خاور کې د مالګو مختلف ډولونه دي اتمن په دې خاور کې شتون لري او د دې د حل لار تر ټولو اسانه د حل لار دا ده چې د دې زمکو شاوخوا خندقونه وکندل شي یو لختي جوړ کړل شي مثلا کډری خو ته وی ک دوه خو ته وی ک څلور خو ته وی او د دې بیا وسره دې ښه د کروندې ته د زمکه ته اوبو ورکړل شي په پوره اندازه باندې زیات اوبو مثلا په مسلسل شکل باندې په هفته کې دوه واره بیاری شي درې واره بیاری شي غرق بیاری شي د شکل بیاری شي هغه مال کې چې کومې دي هغه ټول د دې اوبو په واسطه باندې منځل کې هغه خندق ته ځي هغه د خندق لار هم باید یو داسې ته برابر کړل شي چې نورو کروندو او نورو مزرعو نورو ځای ته یا نورو خلکو ته ضرر ونه رسیږي دا چې څوره د بیاری شول د بیاری او بلګولو په نتیجه کې دی هغه مالګي ناناسور منځل کېږي کله چې خپل منځل شول وروسته دغه څخه بیا موږ کولای شو پلیدار نباتات پیغه کې وکړو مثلا پلیدار نباتات جمله څخه لکه شبدر یا شبتاله، لکه مثلا باقلی، لکه مشنگ، لکه شاخال، لکه مای، دغه ټول پخات کې پلیدار او نباتات جمله، لکه لوبیا د پلیدار او نباتات جمله څخه دي. دا په لیک وکړل شي کله چې رښنه شول، یعنی دا یو حالت ته ورسېدل چې انوزی هغه نه وکړی، یعنی کې ګول وکړي مشکل نشته، خدای بل ته مرحله پورې چې ورسېږي یو ګول نمس کې په شنه شکل باندې په مغه ځمکه کې قلبه کړل شي ور علاوه وکړل شي، دی او بیرته وصل خیزیم فشي او هغه ملګین ته په حقیقت کې د اوبو په واسطه باندې مزل شي. فقط دلته یو باریکی شته دا چې کچیر دغه منطقي اوبه ملګین وي بیا دا مشکل نشي حل کېدلی. کوشش باید وشي چې د دغه اوبو څخه د اوبو لګول د اوبو څخه استفاده وشي چې دغه مالګو مقدار کم وي، د مالګو بیلانس یې په پام کې ونیول شي. کله چې مالګو مقدار کم او علاوه کړل شي بیا طبيعي اتمیده چې هغه عناصر یې منځل کې د مالګین توب سبب شوي دي.
دا د پلیدارو نباتاتو یادونه تاسو وکړه، دا څمرسته کوي د دې پرخه کې او به خو تاسو ول چې او به مالګي وبنځي پلیدار نباتات پکې څ نور مواد ټکې او عضوی مواد یا عناصر ورزیاتې.
دقیقاً، بله بله دقیقاً، کومه ول چې کله دغه عناصر ومنځل شي د ماده چنته نو د عناصرو اندازه بیا ډیره کمه پات شول، بیا پلیدار نباتات پکې چې وکړي هغه به تاسو خزیم لغوي هغه چې حاصل خېزي لوړه شي بیا وروسته په هنده کې چې نباتات کړه کې وکړل شي طبیعي ده چې بیا به دغه نباتات حاصلم بیا لوړ وي. او بر علاوه د دې نه چې حاصل خېزي لوړ وي دلته یو بل تخنیکي موضوع هم ده، دغه د خاورې ذرات یو د بل سره یوځای کیږي یو ساختمان جوړوي، یو کوچنی کوچنی ذرې دغه لکه د میګیان ان شاء الله چې سره پوي وشو یا مګاتانه بعضی خلک ورته وایي
میګیان یا مګاتانه و
دغه مګاتانه چې هغه کوچنی کوچنی ساختمان د خاورې خرابو سیدان په حقیقت کې د خاورې ساختمان دی او هغه په طبيعي شکل باندې، یعنی د خاورې ذرات یو د بل سره یوځای کیږي چې ساختمان جوړ کړي. کچېره د خاورې ذرات یو د بل سره یوځای نشول، هغه درې ذرات چې مخکې یاد کړل یو د بل سره یوځای نشول ساختمان مالته نه ځي. ساختمان چې مال سره نه غي بیرته د خاورې حاصل کیږي تسوال لاندې ځي، د خاورې کې د عمومي نفوس تسوال لاندې ځي او خاورې داخل ته د اکسیجن نه نتل د تسوال لاندې ځي. نو دغه شنه سره چورته ویل کیږي یا دغه نباتات پلیدار نباتات چې پر خوزمک تل کی او بیرته قلبه کول کیږي قلبه کول کیږي یا اړول کیږي دا په حقیقت کې د خاورې د ساختمان د بهبود سبب هم کیږي. بل علاوه د چې عضوي مواد یې ډیروي د خاورې د ساختمان د بهبود سبب هم کیږي.
ډیر زیاته مننه پونمل صاحب، تاسو دی اوبو د تروو اوبو یادونه وکړه چې په دې شرط چې اوبه تروی نه وي. د موږ یو شمیر اوریدون کتاب ته بد ورستې وچکالی معلومه ای په افغانستان کې ورستې وچکالی د دې سبب شو چې خلک د مزکی لتل نو برو باسي او په اصطلاح د ژورو څاګانو او برمو په وسیله باندې ځینې اوریدونکو سره اندېښنه ده چې دغه وبو چې موږ د مزکی لتل نه راو باسو او په اصطلاح غم وبو چې په ویالو کې راځي یا پرودونو کې راځي یا د سیلو بي هغه خپل خپل ځان سره ځینې موادم لري چې ګټوري د مزکی د تلو به شاید مالګي او ځینې طبي عناصر ولري. څو اوریدونکو د دې په اړه باندې پوښتنه کړې ده چې دا وبو په مزکه څه غېز لري. د دوی پیغامونه ورو بیرته تاسو ته راځو. بیا تاسو اورو.
السلام علیکم، زه جان محمد دلمن ولایت سره دا پیغام پرېږدم. منا د تروی وبو پر کښت باندې کم اثر لري؟ منا کمې توانونه دي، کمې پیدې دي، دغه معلومات راکړي.
السلام علیکم، شایست بخیر است د ازادي راډیو همکارانو او کارکوونکو محترم یلمتن سلامونه وړاندې کوم. د میرمت سره ما دا پوښتنه ده چې موږ په علاقه کې د څو کلو رئیس وچکالي روانه ده، اوس غټ غټ تان وچیږي، نه پوهیږو اوبه ووهم چې څه مشکل دی. که محترم یلمه زموږ دغه پوښتنه را جواب کړي ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم.
متخصص صاحب نور سلام علیکم له ورسیر موږ د هلمند ولایت ګرمسی ولسوالۍ اوسېدونکي کې د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. اکثره مشکلات مو دا چې اوبه کمې دي او بیا چې اوبه لرو هم د ځمکې لاندې اوبه دي مالګینې دي یا تروې دي. ځمکه مو هم اوس داسې ګرځېدلې لکه مالګه یا تروې دي، بیا هم موږ خلک مجبور یو نو موږ خلک دا ځمکې کاري هغه هم کم اندازه باندې حصول ورکوي. تقریبا موږ 15 جریبه 16 جریبه ځمکه لرو دا وکړو موږ ته یو نیم خوروار دوه خوروار حاصل بله غنم نه راکوي نو مصرف ته حد پاسه پر کوو نو هېڅ دغه نه کوي واده ونه مو نه کوي نو د متخصص صاحب څخه زموږ دغه پوښتنه ده چې دا څه په وکړو دا څه رقم دی وصول کوي نه کوي آیا د اوبو څخه اوبه زموږ څخه لیرې دی ځمکې پر سر باندې اوبه نشته چې اوبه نشته د ځمکې لاندې اوبه دي هغه هم تروي دي نو وصول نه کوي د دې څخه مو دا هیله ده چې موږ ته هغه طریقه یا هغه میتود راوښیي چې موږ د هغو څخه کار واخلو تر څو پر موږ ځمکې ښه وصول راکړي
پوهان مل صاحب زه تاسو ته راځم د دې اورېدونکو سوال دا دی چې د زیاتره یې په دې متمرکز دی چې د مځکې لاندې نه اوبه راوباسي او د مځکې زیانمنې کړې دي آیا دا واقعیت دی دا زیانمنولی شي نه شي څه په خاوره باندې څه اغېز کوي او بله پوښتنه مې دا ده زه چې دا نن مې د دې اورېدونکو پیغامونه اورېدل د کرکلي په برخه کې او په دې برخه کې له کروندګرو سره ما چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړله تخصصي معلومات بیخي ډیر کم دي ای په افغانستان کې داسې ادارې شته چې له دې عامو کروندګرو سره په تماس کې یو لږ تر لږه د دوی هغه ډېرې ابتدایي ستونزې چې په ډېرو کمو علمي معلوماتو باندې یا په کم بدلون باندې په هغه د کرکلي په طریقه کې حل کیږي دوی سره کومک وکړي دوه پوښتنې
متاسفانه باید ووایو چې داسې ادارې په افغانستان کې زړسوانده ادارې موږ نه دي لیدلې اکثرا کارونه چې د نړیوالو ادارو مرستندوی ادارو کړي وو مخکې بعض ما لیدلی دي دومره اشتباهات وکړي چې اصلا د علمي لحاظه زه ورته حیران وم چې دا څنګه منهج یو متخصص دی او بیرونی هیواد نه راغلی په افغانستان کې خو به موږ ځان ملامت کړو چې د معلومات هم کم دي ما چې هغه ولیدل نو ما زه فکر کړم چې د خارج نه بغلې سواده سړی هغه عادي بزګر غلی وي چې دغسې یو نو په حقیقت کې غیر علمي معلومات یا اشتباه معلومات یې سره ټول کړي دي او هغه دي افغانان ته وړاندې کوي هم په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د خاورې پکل باندې معلومات هم کم دي او متخصصین هم ډېر کم دي یا زدکړلیان یا محصلین یې چې دې څخه فارغ شوي وي او ښه استعدادونه ولري هغه هم کم دي نو ادارو متاسفانه د خاورې پکل باندې هغه څه چې لازمه ده هغه څه کاری نه دی کړی از چه لازم ده ده دست متخصصی نسخه و نمیگو همکاران شده ده ملگر شده ده ده یو چخه دست پکتن ده کرده چه اقا ده دوی ده مغا اداره ده پرخط که ده نکنامه سبب شید البته ده موگ اکثر نوستادان و همکاران حتی شایق ده دیم نده چه دوی ده یو عقض احمد پکه وصل شید فقط به ده خاطر بانده چه جامعه ده یو خیر سیده لگه اتما یو همکاری و سکتی متاسفانه ده کار نده شود نو دا به سایت سوای چې نه دی کړای چې دوی معلومات نه درلودل دوی واقعا دلسوزی نه لري دوی واقعا کوم اهداف مختوري دا د ستانه چې پښتنه کړی و bale یو د خوشبختۍ زایده دی چې موږ هغه د افغانان په دې باندې وسر خلاص شوی دی چې د مکه د تل څخه وګور رئیسل بل لوا دی دی چې زمکلان دی او بو اندازې ډېر کم کړی دا او بل خراب د زمون باندې وچی دا هغه وبدي چې څه بعد انسان بیا د څوک دی وګ په شکل باندې د ورسته تصفیه څخه یا هم هغه لومړی ضرورتونه چې د انسان د لپاره په کورنۍ کې ضرورت دی هغه څه چې په ځکه هغه تا دومره وبنه مصرفيږي لکه کاروند چې مصرفيږي دا یو څلې دوري چې دوی په دې باندې وښوي دي چې دا مشکل دی تبیرا کله چې د دوکې تلس خو برخیږي په کې مختلف مال کې وي چې هغه مثلا کلسیم کاربونیت مال کې دي مګنیسیم کاربونیت مال کې دي سوډیم کاربونیت مال کې دي دا کله چې راوخیږي د اوبو سره یو ځای او کاربون دی تورتل شي هغه اوبه تبیرا یو څه د نبات په واسطه باندې جذبيږي یو څه تبخیر کیږي او دا کله چې اوبه د منځ او تبخیر شوی او دا چې د نبات په واسطه باندې جذب شي او څه جذب تبخیر کیږي تعارف کوي مثلا کله چې نبات په واسطه باندې چې بیا اوس لري نه د نبات تعارف کوي نبات ساتي نه تعارف کوي تعارف په شکل باندې کوي او یو هم د ځمکې سات څخه د تبخیر په شکل باندې ضایع کوي بیا هغه مال کې خو طبيعي چې نشي تبخیر کېدلی هغه په ځمکه کې پاتې کیږي په هر ځل آبیاری کې په هر ځل وګلګولو کې چې چیرې هغه د علمي لحاظه مثلا صفر اشاریه دو دی سیزمنت او مالګه په ځمکه کې علاوه کړل شي دا چې لاس ورشل ور او بو ورته وکړل شي هغه حالت راشيږي چې هغه نورمال خارج اصلا مالګل تو لري هغه په داس خور باندې بنوي چې هغه ستي مالګینه خو وي نو دا چې کله دغه قلاویات کلمات چې د وتی زیات کل البته مالګینه یا مالګین قلاویات دي دا چې په خوره کې ډیر شول نو خو بیا یو مشکل دا دی چې په دې خوره کې د وسپنې اندازه مثلا کمره بعض عناصر د اندازې نه ډیریږي، بعض عناصر بیا په هغه خاورو کې شتون نه لري. مثلا معمولا د افغانستان په خاورو کې د اوسپنې اندازه ډېره کمه ده، یا اصلا شته نه، د جست اندازه کمه ده، یا اصلا شته نه، د مس اندازه کمه ده، یا اصلا شته نه. نو دغه عناصر هلته کمیږي، او هغه عناصر چې نبات اصلا ضرورت نور نه ورته لري هلته په اندازه ډیریږي. نبات چې مثلا ضرورت یو عنصر ته لري، چون دغه عنصر غلظت په هغه خاوره کې ډیر دی، اصلا نبات خپل اړتیام تی پوره کړی، بیا هغه ځان ور مخکې کوي چې زده جذب شي. نو په دې اساس باندې د مالګینو خاورو هغه اساسي مشکل په هغه ځمکو کې چې د ځمکلان د اوبو څخه حقیقت کې اوبه کیږي، همدغه دی چې هغه ځمکلان د اوبو کې چې کوم نمکیات منحل دي، راپورته کیږي او اوبه تبخیر کیږي، او نبات په وسه باندې مصرف رسیږي، مالګې هغلته سره ټولیږي، او بالاخره په مور زمان باندې د هغه خاورې په مالګینو خاورو باندې بدلیږي، نبات پوره زهري تمامیږي. یو بل دوستم ویلي وو چې وچکالي د توتان وچیږي. نو طبیعي ده توت دی که انسان دی که ژوندی موجود دی، اوبو ته ضرورت لري، د اوبو اندازه چې پیکه مشغوله خو حتمي ده چې باید هغه وچشي. هلته موږ لګیا یو، هغه ته ځمکلان د اوبه چې دي هغه وچوو، او هلته بیا وایي چې نبات دي موږ نه اوبه مرسکونه غواړي. او په هغه وخت کې ته باید دا ووایي چې ته ځمکلان د اوبه غني کړې، هغه چې ډېرې شو بیا احتمال ولري چې نبات بیا دومره زیات اوبو ته ضرورت ونه لري. سرخه مثلا د تحت لرزي اوبو سر لوړه شي، او نبات مثلا وکړلی شي د هغې څخه بیا استفاده وکړي.
مننه مننه پهنمل صاحب، واقعا چې مهم ټکو ته اشاره وکړله. یو اوریدونکي هم پوښتلې دي، او زه غواړم چې دا پوښتنه هم له تاسو نه وکړم. لمځکې سره چې موږ کوم چلند کوو، لکه کیمیاوي مواد پکې کاروو، دا ماته جالبه وه چې ما له افغانستان نه واورېدل. ما خپله تجربه چې یو څو کاله مې په کرکیله کې تېره کړې ده، هغه مهال کروندګرو دغه نه کارول، دغه مزیره ګیاو لپاره یې کومه دوا، درمل یا کیمیاوي مواد نه کارول. عموما په لاس باندې خشوا، للون، داسې هغه اضافي بوټي له هر ډول فصل چې وو په لاس او رمبیو ته نیستل. خو یو اوریدونکي دې ته اشاره کړې ده، د ما عمومي بیا وروسته د دې اوریدونکي پیغام اورو، زه به بیا درنه وروسته هغه پوښتنه خپله وکم. د دې اوریدونکي پیغام ته ورسو.
تغری د امدک د کرونا معلومات وروره طرفه وکړه چې ترکان سره کیږي، ترکان وکړه، او بل د نوش په سیمه کې دغه سپینې زیرې او تورې زیرې انځر دغه کره کیږي، دغه د ګاډې سره کری. نو دواوې د واښه کوي، دواوې داسې دواوې نشته چې دا ګرده واښه وچ کړي، خو یو رقم واښه وشي بله کم واښه نه وچي. نو موږ دا غوښتنه ده چې داسې دواوې باید جوړ شي چې دا واښه.
د دې اوریدونکو خیر پښتنې ډېرې وي، خو ما ته دغه د دواوو خبره جالبه وه چې زه غواړم له تاسو نه وپوښتم. پوهنمل صاحب، په افغانستان کې د تاسو اولدار ته وایي چې جګړې پر خاوره باندې اغیز کړی دی، کرکلی په خاوره، او دوهمه دا چې خلک کیمیاوي مواد یا دوا درمل چې کاروي تر سرو پورې دا د خاورې سره څه چلند کوي؟
بله، البته دا موضوع تر ډیره پورې هغه د ماده رشتې سره سر نه خوري، خو دومره ویلی شم چې په بازار کې داسې دواوې شته دي چې بعضې دواوې د پهنبرګو یا پلن پاڼو لرونکو نباتاتو د منځه وړلو یا ارزه وښو د منځه وړلو دپاره استفاده کوي، او بعضې بیا د نور نباتاتو چې هغه کوچنۍ پاڼې یا نازکې پاڼې لري، نو هغه احتمال لري چې په بازار کې وي. خو بهتره خبره دا ده چې د کیمیاوي درملو څخه استفاده ونه شي. عین لکه د انسان لپاره وګورئ، کیمیاوي درمل ډاکټر کوشش کوي چې استفاده نه کړي تر څو چې یو حاد حالت ته ورسي، هغه بیا ورته تجویز کړي. در غیر زه ورته وایي چې مثلا میوه او کاغذ او وخوري. دغلته بهتره ده لکه تاسو چې مخکې وویل، پخوا به خلکو مثلا یا د لور څخه د رندو څخه استفاده کړله، په لاس باندې بیا خشوا کړله، بهتري ده طریقه همدغه ده. ځکه هغه کیمیاوي درمل چې استفاده کیږي، بعضې داسې درمل دي چې اصلا سیستم د یو نبات د یو میوې د نبات ته داخلیږي، ځکه صحیح اصلاح باندې صحیح فورمول په اساس باندې منځته نه وي راغلي. نو بیا هغه طبیعي ده چې د انسان وجود ته داخلیږي، د انسان وجود ته هغه زهري عناصر انتقالوي، او په هغه انسان کې احتمال ولري چې د سرطان او د مختلفو نورو امراضو د منځته راتلو سبب شي. نو په دا اساس باندې تر ډېره پورې باید کوشش وشي چې بیولوژیکي کنټرول یا هم میخانیکی کنترل چې میخانیکی کنترل یم دغه لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه د دې څخه استفاده وشي وکړل شي.
مننه. زه د خبرونې وروستیو شیبو ته رانږدې شوی یم، نو په دې کې به دا خپل بحث راټول کړو. تاسو مخکې د بیلابیلو ډولو خاورو یادونه وکړه، د افغانستان د خاورې د عمومي جوړښت په اړه باندې مو وویل. آیا په افغانستان کې په علمي توګه باید دا مشخصه شي کروندګرو ته که بیخي کلی په کلی نه وي، سیمه په سیمه نه وي، چې د دې منطقې یا د دغې زون خاوره څه ډول خاوره ده، څه ډول حاصلات ورکوي، په دې برخه کې کروندګر څومره معلومات لري او څه کمی شته دی چې باید پوره شي؟
بله جناب، دا موضوع ما ډېره خوښېږي او د ما تر ډېره پورې بحث هم تاسو سره په دې وي چې باید دغه کار ته توجه ډېر وشي. دا معنا چې بله موږ کولی شو چې زون په زون، ولایت په ولایت باندې د خاورو خصوصیات معلوم کړو او وروسته د غینې خاورو د خصوصیاتو سره په تطابق کې مناسب نباتات په پام کې ورته ونیول شي. په دې اکله باندې چې دې ته په حقیقت کې لاند ایوالویشن یا د ځمکو ارزیابي ویل کېږي، د ځمکو ارزیابي په اکله باندې اف ای او په غالبا 1951 کال دی، 1951 کال کې یو چارچوب منتر وړی، یعنی 1951 کال که موږ د اوس سره مقایسه کړو شاوخوا 48 کاله مخکې مثلا، او موږ افغانان 48 کاله وروسته خبر هم نه یو چې یو پروسه شته ده، او که د دغه پروسې څخه استفاده وشي احتمال ولري، احتمال نه بلکې سل په سله دقیقا معلومیږي چې موږ حاصلات د هغې سره لوړیږي. نو په دې اکله باندې باید دولت او هغه مرستندوی موسسات واقعا باید زحمت وکړي، ځکه خاور په ابتدا کې ما مقدمه کې کوم چې خاور نه وي ژوند نشته، او خاور ته واقعا باید د ژوند د ماده په سترګه وکتل شي. که ونه کتل شول دا غذرت لکه د موږ چې دی چې د موږ یو دیقان چې په کور کې ماشالله د دیقانانو اولادونه هم ډېر ښه ډېر وي، نو که اته اولاده وي، که لس اولاده وي، که دولس اولاده وي او کورنۍ وي، دا ټول پکې لګیا وي د کال په آخر کې حداقل خپل ځان ته غذا نشته تولیدولی. اما په نورو نړۍ کې تاسو به معلومات لرئ، په نورو نړۍ کې یو بزګر د 15 کسانو دیرشو کسانو دپاره غذا او ضروري توکي کرنی ضروري توکي آماده کولی شي. اما که چیرې موږ د ترویج د مامورین د لارو د لارې د هر ولایت په کچا، د هرې ولسوالۍ په کچا، د خاورې خصوصیات معلوم کړو، اقلیمي خصوصیات معلوم کړو، لوړې ژورې معلومې کړو، او وروسته د هغې نه د نړۍ په کچه چې کوم تحقیقات شوي د هغې څخه استفاده وکړو، هېڅ موږ خپل هم تحقیقات ونه کړو، د هغې څخه استفاده وکړو چې په نړۍ کې د کومو خاورو دپاره کوم نبات مناسب په نظر کې نیول شوی دی. طبیعي ده چې زموږ حاصلات سل په سله ورسره لوړېږي، او که چیرې خاورې ته او دې مسایلو ته د ځمکې ارزوې توجه ونه شي، په هېڅ صورت باندې د موږ حاصلات نشي لوړېدلی، په هېڅ صورت نشي. چې هر څومره کودونه ډېر ورکړو، کودونه چې ډېر ورکړو هلته ډېر نور مشکلات منځته راوړي، پرته دې نه چې هغه مشکلات که ووایو چې غیر عضوي کرنې او البته غیر عضوي کرنې ویل کېږي، یعنی ان ارګانیک هغه شوه اګریکلچر شوه، او دنیا په دې کوشش کوي چې ارګانیک اګریکلچر ته توسعه او پرمختګ او پیشرفت ورکړي. نو تر څو چې د ځمکو ارزیابۍ ته توجه ونه شي قطعا د موږ حاصلات نه لوړېږي.
پوهنمل صاحب،
موږ بزګران د خپل امنیت په هکله پوه نه شي، د موږ حاصلات نه لوړېږي.
په انمل سره غواړم یو بل موایم، پرله پسې فصل کرل په یو خاوره باندې یا د دوو فصلونو ترمنځ په عمومي توګه که ووایې که مشخصاتو ته لاړ شو کېدای شي جزئیات ډېر غواړي، خو د دوو فصلونو ترمنځ څه ډول باید مثلا له پټي نه چې یو فصل واخلي د یو بل فصل لپاره چې آماده کوي؟ عموما په افغانستان کې خلک همدغسې چې بېوزله دي، په دې خاطر چې ډېر فصل واخلي تاوان کوي، پرته له دې نه چې بېرته مځکه آماده کړي بل فصل ته، پرته له دې نه چې تاسو مخکې یادونه وکړله چې په مځکه کې د هغه تیر فصل یو څه برخې پرېږدي، یو څه نباتي برخې. موږ هم د ونو خزان هم د ونو له بېخونو نه ټولوو، سوارې هم ټولوو، د جوارو ټانټې هم ټولوو. څه په کار دی چې یو فصل واخلي او مځکه سره څه وکړي چې بل فصل ته په بهتره توګه آماده وي؟
نه بله، دا موضوع چې تاسو اشاره وکړله جناب صاحب، همدغه ته کرنیز تنوع ویل کېږي، او کرنیز تنوع په حقیقت کې په کرنه کې یو اساسي اصل دی چې دې ته حتمي باید توجه وکړي. په کرنیز تنوع کې تر ډېره کوشش کېږي، لکه مخکې چې ما وویل، د پلیدار نباتات هغه هغه حکمت یې په څه کې پیلدارو نباتاتو چې توصیه او تجویز کیږي. حکمت یې په دې کې چې پیلدارو نباتات په خپل ریشو کې ځانګړې بکتریاو ته ځای ورکوي. هغه ځانګړې بکتریاوې د ریشو د نبات سره سیمبیوتیک یا داسې ګډ ژوند اختیاروي. د نبات ریشو څخه استفاده کوي او نبات بیرته ګټه رسېږي، توان نه ورته رسېږي. هغه ګټه یې دا ده چې هوا آزاد نایتروجن راخلی اغل ته نسبوي هغه څکل ناس چې په دې خاطر باندې موږ یو چې په دې تناوب کې باید د پندر نباتات ته اولویت ورکړل شي، اتمی به هغه وکړل شي. په دې خاطر چې هغه نایتروجن د آزاد هوا اغل ته تیار د بکتریو په واسطه باندې نسب شوی، هغه په ځمکه کې پاتې شي او نبات په آینده کې د دې څخه استفاده وکړي. دا موضوع ډېر وګدي، خو په کل کې نباتات اولس عناصرو ته ضرورت لري. په دې اولس عناصرو کې بیا درې عناصر د سر د عناصرو په نامه یا اساسي او ډېر مهم عناصر، یعنی که دا د هر یو د دې څخه کم شو یا نه وو نبات رشد ونه مونږ شکل لري. په هغه کې یو نایتروجن دی، یو فاسفورس دی او یو پوتاشیم دی. بس خلاص، نو کله چې دا درې عناصر اساسي ترین عناصر دي، هغه یو عنصر یې تیار دی بکتریا په واسطه باندې په خاوره کې نصب شو بدون د نشته مصرف په وکړي په طبیعي شکل باندې. فقط دوه نور عناصر ته ضرورت دی چې هغه بیا مثلا یا د کود په شکل علاوه شي، او د کودونو باید کوشش وشي د بزګرانو نه چې ما غږ اوري کوشش باید وشي د کیمیاوي سرونه بهتره ده چې حیواني طریقه ته ور علاوه کړل شي. بهتره ده چې دغه شنه سره د شنه سره هم د خاور ساختمان جوړوي، هم عضوي مواد په خاوره کې دیلوي. دغې ته باید ډېر توجه وکړي. په شنه سره کې کوشش باید وشي د پندار نباتات وکړل شي. انشاءالله چې مفهوم به مرسوله وي. کمی تناوب یو اصل دی په ضرورت.
مننه، فکر کوم چې اوریدونکو به پوه شوي دا خبره خپل د مال لپاره هم نوی وا چې پلیدار نباتات که سړی وکړي او مخکې له دې نه چې په اصطلاح پخلي ته ورسیږي او حتی که ګل کې هم یې خیر دی، خو که په مځکه کې بیرته واړول شي او قلبه شي دا د یوې سرې په توګه کار ورکوي. په انمل صاحب همداسې مو ویل که نه؟ زه به خپل خبرې راټولې کوم. موږ ته ځینې اوریدونکو د ونو په اړه باندې چې د انارو همدارنګه د زردالو او بادامو ونې وچیږي، د وچکالۍ سره مخ دي یا د مرضونو سره مخ دي، همدارنګه د هلمند د ګرمسیر او ځینو نورو ولسوالیو نه خلکو په غنمو کې د یو ډول ناروغیو په اړه باندې چې زیړی بللی دی چې زیړیږي، دای باندې څو پیغامونه راغلي دي. د انجی د ساتلو په اړه پیغامونه راغلي چې زه د اوریدونکو سره ژمنه کوم چې په را روانه د ژوند رنګونو خپرونو کې به یې له یو بل متخصص صاحب سره شریک کړو. اوس له پوهنمل مرحبا صحبانی نه ډیره زیاته مننه کوم چې راغې او ډیر یو پیچلی موضوع چې ظاهرا په افغانستان کې ډیر کم خلک ورسره بلد دي او هغه د کرنې په برخه کې د خاورې ارزښت او اهمیت دی، په دې باندې زموږ له اوریدونکو سره خپل نظرونه شریک کړه. مننه کوو صاحبانی صاحب، تاسو ته ښه وخت غواړو. له هغه اوریدونکو هم مننه چې خپرونه کې ونډه واخیسته. تر بیا، ښه چاره.
سمجھ لوں گا لیلا جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان.